دا مشال رادیو دا سحر 9 بجې شوریدونکو نن د ګل یادو شنبه ورځ د 2015 میلادي کال د مې میاشتې څلورمه نیټه دا زموږ د نن ورځې انحصات خبرونو په دیولنه ګلې سلام پښتونخوا کې درته ز هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو رپورټونه او تر څنګ یې د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو د مطالبو مهم ټکي درورو. په خبرونه کې مو څو سندرې هم راوړي خو پیل یې له خبرونو کوو چې شاهین بوریره به وړاندې کړي.
ستړمشه او سهار مو په خیر. لومبي د دې وخت مهم خبرونه. په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو د احتمالي اوربن په اړه خبرې کړې دي. د سوات په قامبر کلي کې ناپیژندل شوي وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړی اکبر علي ناچار په ډزو ویشتې او وژلې دي. او د ایټالیا د ساحلي ګارډ چارواکي وایي تیرو دوو ورځو کې د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کښتیو څخه 4000 او 800 کسان ژغورل دي. د خبرونو تفصیل. په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربن په اړه خبرې کړې دي. وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي دي چې له افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت په بیا سره ګوري. د طالبانو یو استازي چې په غونډه کې ګډون کړی و تېره شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې رایټرز خبرې ایجنس ته ویلي د محمد عباس تانکزي په مشرۍ د طالبانو اته کسیز پلاوي له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې کړې دي. د طالبانو د استازي چې نه غوښتل نومې څرګند شي زیاته کړې د افغان پلاوي ورته د جګړې د بندولو او د اساسي قانون د منلو بلنه ورکړه خو طالبانو ونه منله. وی ویل چې جګړې ته به د ټولو بهر ملکي ځواکونو تر وتلو دوام ورکوي. په همدې حال کې اسلام آباد وایي په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو ملاتړ کوي. د سوات په قمبر کلي کې ناپیژندل شوي وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړی او د بلدیاتي انتخاباتو یو کاندید اکبر علي ناچار په ډزو ویشتې او وژلې دي. د رحیم آباد پولیس تڼې یو چارواکي مطهر خان مشال لیډو ته ویلي چې تېره شپه وسلوالو اکبر علي ناچار هغه وخت په نښه کو کله چې هغه د ماسخوتن د مانځنه کور ته روانو. نوموړي زیاته کړه
نامعلومو کسانو په ده باندې ډزې کړي دي. د هغې د وجې دی پادشاه دی په ټایم باندې اوس زمونږ پولیس نفری په موقع باندې موجوده ده. هلته سر چاپریشن هم شروع دی. مزید د ملزمان د گرفتارې هر قسم کوشش جاری دی. د وی ډی سي ممبر هم او اوس دی د بلدیاتي الیکشن ته آزاد امیدوار هم ولاړ دی.
د سیمې خلک وایي چې په دې نږدې موده کې دا په دې سیمه کې د هدفي وژنو درېمه پیښه ده خو امنیتي ادارو له په دې کې ککړ خلک نه دي نیولي. د دې نه وړاندې وسلوالو طالبانو د ځایي مشر سید علي او د پیپلز ګوند د سوات ضلعې د ستر سکتر فضل حیات چټان د وژنې پړه منلې وه. د اکبر علي ناچار د وژلو پړه له کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې مشر او د خیبر پښتونخوا صوبې پخوانی مشر سکتر اجاز قریشي ویلي دي د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځایي ولسته د انصاف پر کولو لپاره حکومت ته د اصلاحاتو یو جامع پیکج وړاندې کړی دی. د اتوار پر ورځ مشال لیډو سره په یوه ځانګړې مرکه کې اجاز قریشي وویل د دې اصلاحاتو په عملي کولو به خواوشا 6 بلیون روپۍ خرڅ راځي. نوموړي زیاته کړه یاد دی وی چې د دین وړاندې د آصف علي زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوند حکومت د قبایلی سیمو په نظام کې یو شمیر اصلاحات اعلان کړي وو چې لا تر اوسه نه دي عملي شوي. په ننګرهار کې په هوایي برید کې 2 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت ویان احمد ضیا عبدالزی د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي چې د اتوار په مازیګر شاوخوا 15 بجې د مومندرې ولسوالۍ اړوند د بیلې په سیمه کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په یو 1.5 کسیزه ډله د ائتلافي ځواکونو بې پایلټ الوتکې هوایي برید ترسره کړی چې په نتیجه کې د وسلوالو د یو قومندان په ګډون 2 تنه وسلوال وژل شوي دي. د بالټیمور خاروالی پرون پټول خار کې د خلکو په تګ را تګ د لګول شوي بندیز د لرې کولو اعلان کړی دی. په دې خار کې ګرز بندیز تیر اوونۍ وروسته لاغې اعلان شو چې د پولیسو په بند کې د یو تورپوستې ځوان د مړینې په غبرګون کې د اعتراضونو پر مهال تاوتریخوالی پیښ شو. د شنبې په ورځ وروسته له دې چې د 15 کلن فریدی ګری د وژنې په تور اووه پولیس افسران تورن وپېژندل شول، په دې خار کې یو سوله ییزه مظاهره وشوه. ګری د اپریل په 12 نیټه د پولیسو لخوا ونیول شو. یو اونۍ وروسته یې د پولیسو په موټر کې د لیکت پر مهال د زخمونو له کبله سا ورکړه. د ایټالیا د ساحلي ګارډ چارواکي وایي د شنبې او یک شنبې په ورځو د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کښتیو څخه یې نږدې 1,500 کسان ژغورلي دي. د دې ځواکونو یو ویان ویلي چې د دوی عملیات به دوام وکړي. د چارواکو په وینا د ژغورل شویو کسانو هویت او اړوند هیوادونه تر اوسه نه دي معلوم شوي، خو ټول ایټالیا ته لیږلي دي. ایټالوي چارواکي وایي د ژغورنې اولس بیلابیل عملیات د شنبې په ورځ وروسته له هغې پیل شول چې یو قاچاقبر غوښتل د سمندر له کرارۍ او تودې هوا څخه ګټه واخلي او ګڼ شمېر کسان له افریقا څخه اروپا ته روان کړي. د راپورونو له مخې د روان کال له پیله تر دې دمه لږ تر لږه 1,500 کسان چې له میډیټرینین سمندرګي څخه د کښتۍ په وسیله د وختو هڅه کوله مړه شوي. شاوخوا 800 کسان تېره میاشت وروسته له هغې مړه شول چې کښتۍ د لیبیا سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ده چې پکې اوري. د افغان حکومت وسلوالو طالبانو د استازو په قطر کې د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی هیله مند دی چې دغه خبرې رسمي بڼه غوره کړي او په نتیجه کې په هیواد کې دایمي سوله راشي. د خیبر پختونخوا د سوات مرکزی ښار منګورې ته نږدې په کمبر کلي کې تیر ماخوستن ناڅرګنده وسلوالو د امن کمیټي یو غړی په ډزو وژلی دی. د سیمې یو تن وایي د دغو هدفي وژنو له امله خلک په ویره کې دي. او د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو د حکومتي کمیټې مشر وایي حکومت ته په فاټا کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو وړاندیز کړی دی.
The local government system agency for the Rashi, the agency for Masharam Zubi, Akhola, Test Lauti.
د یو شمیر نورو رپورټونو تر څنګ په سلام پښتونخوا خبرونه کې څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنې رپورٹ په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي چې افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت به بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې دغه خبرې په رسمي توګه پر مخ لاړې شي او په ترڅ کې د هغه هیواد سولې او ثبات ته لار هواره شي. په دغه اړه تفصیل ورو د احمد تکل پر رپورٹ کې.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو پرون په خپل کتنه کې د احتمالي اوربند په اړه بحث وکړ، خو په پای کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه په توافق کې سره وران شول. د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت استازو پرون اول مورځ دوحې ته نږدې په الخور بندري ښار کې غونډه وکړه. د ریټر خبری اژانس د راپور لمخه د پرونی غونډې ګډونوال په داسې حال کې بهر راووتل چې ځینې مسکی وو او ځینې خندل، خو دوی له رسنیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو یو استازي چې په غونډه کې ګډون کړی وو تیر شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې ریټرز ته وویل د محمد عباس تانگزی په مشرۍ د طالبانو اته کسیز پلاوی له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو د استازي چې نه غوښتل نوم یې افشا شي وویل د خبرو له پیلېدو وروسته حکومتي پلاوی او د ولسمشر اشرف غنی تر قیوم کوچی غوښتنه وکړه چې موږ جګړه بنده کړو او اوربند اعلان کړو. نوموړی زیاتوي دوی موږ رونه وبللو هیواد ته د تلو او د اساسي قانون د منلو بلنه یې راکړه. خو د طالبانو دا استازی وایي چې طالبانو ونه منله او ویې ویل چې جګړې ته به د ټولو بهرنیو پوځیانو تر وتلو پورې دوام ورکړي. خو د نوموړي په وینا د حکومت استازو استدلال کاوه چې اکثر بهرني ځواکونه لا د مخه وتلي او یوازې پوځي روزونکي پاتې دي او که دوی له جګړو لاس واخلي هغه به هم ووځي. د رویټرز راپور د طالبانو د دې استازي له قوله زیاتوي چې پرونۍ خبرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې، خو پر یوه خبره چې توافق وشو دا وه چې دواړه لوري به احتمالا راتلونکې میاشت په متحده عربي اماراتو کې بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره وسلوال طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیما خبرو ته کښېني. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر مولوي حبیب الله فوزي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانان غواړي د سولې په اړه د طالبانو له دریزه خبر شي، خو د سولې تر ټولو غوره لاره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې دي.
ولې موږ د دې امید کوو چې دغه مذاکرات په رسمي ډول شروع شي تر څو دغه د افغانستان قضیې ته یو د خل ټکی پیدا شي او دفاع ټکی ورته کېښودل.
اسلام آباد په دې وروستیو کې کابل ته ډاډ ورکړی و چې د طالبانو یو شمیر مشران خبرو ته تیار دي، خو په دې اړه یې له تبصرې ډډه کړې چې آیا د قطر په غونډه کې استازي حاضر و که نه. د قطر په غونډه کې د راپورونو له مخې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو سربیره د حزب اسلامي استازو هم ګډون درلود. د سولې عالي شورا چې د سولې د بهیر مسؤلیت لري په پرونۍ غونډه کې رسمي حضور نه درلود او دوو جګپړو غړو یې مولوي عطاءالله لودین او مولوي شهزاده شاهد د شورا د رسمي استازو په توګه نه بلکې د خپلواکو شخصیتونو په توګه ګډون کړی و.
د احمد تکل رپورت موریدو. پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې او ټیکاو لپاره د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د هر راز خبرو اترو او اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي، ځکه چې د سیمې د ټولو هیوادونو سوله او ثبات د افغانستان د سولې او ثبات پورې تړلی دی. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرتر اعزاز احمد چودھری پرون د یکشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې کړي. د هغه په خبره پاکستان تل د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. له اسلام آباد پرې د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
د خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری وینا وا پاکستان افغانستان کې امن غواړي او د هر هغه ګام حمایت کوي چې ورسره افغانستان کې د امن لار هواریږي. د یو تپوس په جواب کې چې دا اوسوس په قطر کې د وی غیر سرکاري تحقیقاتي ادارې په ګواښ په مرسته د طالبانو او د هغوی د مخالفینو مذاکراتي عمل شروع دي، پاکستان دغه عمل ته څنګه ګوري؟ نو موړي وي
هم بالکل سپورټ کرتے ہیں کہ طالبان اور حکومت افغانستان.
موږ بالکل د دوی ملاتړ کوو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات او مفاهمت وشی. پاکستان دی لړکی هر قسم مرستو ته هم تیار دی، ځکه چې افغانستان کې امن د ټولي سیمې امن دی. دا اوس چې کوم مذاکرات کیږي دا غیر رسمي دي، خو لکه څنګه چې ما وویل که رسمي وي او که غیر رسمي، پاکستان د هر هغه عمل حمایت کوي چې موږ د مفاهمت په لور بیایي،
مسائلیت کی طرف لے کے جائیں، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں.
د اعزاز احمد چودھری په خبره چې دا غیر رسمي ناشتی دي، نو آیا دا قسمه غونډه او مذاکرات د امن لار هوارول شي؟ په دې اړه مو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبريال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی
زما په نظر باندې د امن د پر لار هوارول شي، ځکه چې کله رسمي خبرې نه کیږي نو بیا غیر رسمي ادارې پاغه کې خپل رول لوبوي. افغانستان کې اوس هم دغه حالت دی چې طالبان حکومت سره نه کې ناستل غواړي، نو په داسې حالاتو کې دا خبرې چې طالبان په داسې خبرو کې شامل لې چې پاغه کې د افغانستان د سولې شورا دا غي غړي چې مخامخ کینی یو بر سره خپل نظر شریکوي، نو امکانات به خامخا وي چې په مستقبل کې په دې کې پرمختګ موشي.
د مطبوعاتو په وینا دغه دوه ورځنۍ خبرو کې د طالبانو لخوا اته کسیزه ډله برخه اخلي، همدا راز د افغانستان د سولې عالی شورا او سیړنکارانو یو شل کسیزه پلاوی هم په دې مذاکراتو کې ناست دي چې مقصد یې د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو د پاره زمينه برابرول دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سوات له منګوري خار سره نږدې په کمبر کلی کې د ځایی امن کمیټي یو غړی چې اکبر علي ناچار نومیدو راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو ته هم ځان کندید کړو، تیره شپه وسلوالو په ډزو وواژه. دا په داسې حال کې ده چې په یاد سیمه کې په دې وروستیو کې دوه نور کسان هم په مرموز ډول وژل شوي دي. د دې وروستۍ وژنې ذمهواري لا تر دې د محکمې وسلوالې ډلې منلې نه ده. د سوات نه پرې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
درحیم آباد پولیس تھانے محرر متحر خان مشال ریڈیو تو ویل چی تیرش پا مسخوتن قمبر کلی اسیدن کے اکبر علی ناچار ہاغ وقنا سرگندا وسلوالو پر ڈزو ویشتو کلچ د مسخوتن منزنا کورتا روانو. پولیس وای چی اکبر علی د امن کمیٹی غڑ او او بلدیاتی ٹاکنو کی د ضلع کونسلر لپارا امیدوار ہوں وہ
دا ماسوتن مون چکل او شو دے بمانزه کې او د منځنه پس چکل را فارغ شه دے کور تر روانو په دغه کوڅه کې نامعلومو کسانو په دبان ډزې کړې دي. دے او پاتشه دے په ټیم باندې و زمونږ پولیس نفری په مخه باندې موجوده ده. حال ته سر چاپریشن هم شروع دے د ملزمانو د گرفتاری هر قسم کوشش جاری دے. دے وی ڈی سی ممبر مو اوس دے د بلدیاتی الیکشن ته آزاد امیدوار هم ولاړو جی.
مقامی یو خبریال محمد زبیر وای چې دغه سیمه کې په لنډو ورځو کې د وسلوالو دغه دریم هدفي وجره ده او د پیښې وروسته امنیتي ځواکونه عام خلک تنګوي.
ډېر افسوسناک کړه ځکه چې مونږ په دې باندې د غونډ قمبر خلک چې دي هغه زیات په خوب کې مستلا دي چې لکه مطلب په دونه سیکورټي کې په دونه پولیس کې دا خلک راځي او کسان ټارګټ کوي او بیا د انرژي او داغې نه پس بیا داغې هیڅ قسم سره د عمل نه چې مطلب سفر چې اپریشن شي اکثر به بي ګناه خلک ټارګټ کیږي هغه به راځي شي.
اکبر علی ناچار په داسې حال کې ناسرګند وسلوالو په ډزو وجره ده چې یو میاشت وړاندې دغه سیمه کې مقامی مشر سید علی او څو میاشتې وړاندې د امن کمیټۍ غړی او د پاکستان پیپر پارټۍ ضلع د سوات جنرل سیکرتر فضل حیات چټان په ډزو وجله و چې وروسته یې وسلوالو طالبانو ذمواري په سر اغستې وه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د قبایلي سیمو لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو د حکومتي کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری اعجاز قریشی وای د قبایلي سیمو د پرمختګ او اوسیدونکو ته د انصاف او د ژوند د اسانتیا ورکولو لپاره حکومت ته یو جامع پیکیج وړاندې کړی دی. پر همدغه موضوع له نوموړي سره زما همکار مجید بابر مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولم.
هغه مونږ ټول ورکو هغه کې چې کوم پرپوزل سره مونږ اګری کړل هغه مونږ دوی کې واچول دي. هغه کې لوکل ګورنمنټ چې کوم سیستم فیچرز وو هغه مونږ دوی کې کړی چې ایجنسی کونسل فورم جوړول په کار دی، د سینسس په کار دی او د نه پس الیکشن ضروري دي چې لوکل ګورنمنټ سیستم ایجنسی پورې راشي، ایجنسی کې مشران چې دي خپل فیصله وکړي. داسې نور رپورټونه هم شته دي ټول نه مونږ چې
مکمل توګه باندې د بالش کولو خبر او شو بیا صرف زرداری صاحب دی کی ترمیم خبر او کا اغم عملی نشو پټا ټریبیونل جوړ شوی خو دې هغه په انتظامی حواله سره او په مالی حواله سره انډیپندنت نه دی.
بالکل انډیپندنت دی، های کورټ ججز په شان پرکس فسیلیټ کوالیفیکیشنز پر شوز دی های کورټ په شان دی او دې لپاره سلیکشن کمیټي او سکرټنی من ریکمنډ چې امینل کسان وي، نان پولیټیکل خلک کریډیبل چې هغه دې سلیکشن دی وکړي. دا ټول چې ترلې دي سټیټس اف فاتا اف سی آر ختمول، پولیس، جیل او جوډیشری ټول چې موږ ترلې دي مونږ بیګینینګ دا کړې وې چې سورا لیوی دې امیډیټلی مونږ 4000 لیوی والا به ټرین کو ان پولیس ورک، ان پروسیکیوشن، انویسټیګیشن، فورنسک دا یو کال چې کنه آی کی ټریننګ کې موږ لوي والا به تیار کو چې کله فیصله وشي چې څنګه نور صوبې په شان دلته پولیس، جیل او جوډیشي په کار دي چې موږ سره دا فورس وي چې موږ دې موږ هم کې وخت کړو.
څومره هوپ فول چې دا سيزونه تاسو دا دومره وخت په تیر کو دا به واقعي عملی شي، د پاکستان حکومت به دې ته تیار شي، د پاکستان فوج به دې ته تیار شي.
اصل کې ګورنر صاحب هم دغه وینا کوي چې مونږ یو جذبه سره کوو چې مونږ خپل وطن دی، خلک تکلیف کې دي، مونږ خپل طرف ته داسې تجاویز ورکړو چې امن راشي، سټیبلټي راشي further destabilized nashi us de ke chikum do adre important factors de yo khuda de che sustained political will dem da de che resources the court system staff rawala local government system to introduce there the tool be the para funds pakadi disaster management authorities to reorganize the displaced persons to rehabilitate the matlab taqriban 60 to 70 billion rupees pakar bhi de khalak de para 20 lakh ka saan se kon takleef ke bhi
د قبایلی سیمو لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو د حکومتي کمیټې له مشر اعجاز قریشی سره مو د مجید بابر مرکه اوریده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو هم د قبایلی سیمو اوسیدونکو وایي په داسې حال کې چې حکومت ترې د قومي شناختي کارډونو جوړولو غوښتنه کوي دغه کار په سرته رسولو کې له یو لړ ستونزو سره مخامخېږي. د دوی په خبره د نادرا د دفترونو چکرونه او پیسې هم لګوي خو شناختي کارډونه په میاشتو میاشتو هم نشي ترلاسه کولی. سیمې پرې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د قبایلی سیمو اوسیدونکو ګیله من دي چې اوسنی وخت کې دوی ته قومي شناختي کارډ جوړول دا آسانی پر ځای زخمت جوړ شوی. د هنګو سیدون کې بنارس خان وای
شنختی په زیزور از د مې دخل کړلو 1500 روپے مې مېر کړلې غکل زینا جیر رو شغله لور شه دغله لور شه دا کور نه کیږي او دلته وسې مو از وی جګوندې کنه دوا کوله وشو چې شنختی سوای دی وا غریب جګوندې دړی کې یالتا مزدوری کوي کنه کا دلته دړی نه روبو سی کور بور خرابېږي.
د شمالي وزیرستان سیدون کې ملائک خان وای
مو ارجن شناختی کارڈ جمع کڑائی دائی تین مہینے وشوی چھ موتا ایس دا معلومات ننے ورزے پیرے نکیجی چھ دائی یا بلاک تا یا بلائی وال یار تا اختیار کا ننے ورزے پیرے میش گردی سالواران پینزام مردائی چھرچی و میش سی کا نا
سابر حسین آوان چھ دا پی خورنا کامی اسمبلی پخوانے غڑے ہم پاتے شوی او تیرو سو ورزو کے دا نادرا پرزید اختجاجی لاریون ہم کڑے وو وای نادرا دا محل په زرګاو شناختی کارډ بلا کړی.
نادرا دی وخت کې 78000 کارډونه بلا کړی دي 54000 په خاص پشاور کې بلاک دي. یو عام کس چې لاړ شي د خپل کارډ رینیول لپاره یا د کارډ جوړول لپاره هغه نس اوټ پټانګ سوالونه کوي او دا کارډ بلاک کی او دا یو آسان غونته د کاروبار ذریعہ جوړ کړی ده.
په دې اړه مو چې کله د نادرا یو اعلی واکمن نه پوښتنه وکړه نو دوی د نوم نه خودلو په شرط وویل
زوی مجدا زمونږ یو پلس پوینټ دی چې خلک دا وی چې نادر خلکو له کارډونه نه ور کوي بلاک دی دا نه وی چې خلکو له بس دړادل کارډونه ور کول شروع کړی دي.
دا نادر چارواکی وای اوسنی وخت کې چې امن امان مسلې زیاتې شوي نو د پخوا په پرتله اوس د شناختی کارډ جوړولو اهمیت هم زیات شوي. دوی وای چې قبایلی سیمو خلکو چې پخوا به ډیر کم کارډونه جوړول اوس د غلطه نرینه او زنانه د شناختی کارډ په جوړولو لاس پورې کړي خو دوی هڅه کوي چې دغه عمل تیز کړي او صحیح خلکو ته کارډونه ورسوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس د ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
د افغانستان د مشرانو جرګې یا سنټ یو شمېر غړي په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش مخترتلو سبب امریکا بولی. د دې جرګې غړي وایي داعش د امریکا پروژه ده او دا چې افغان حکومت باید د امریکا د متحدو ایالتونو په اشارو عمل ونه کړي. دوی په دې اړه د اندېښنو ځوابولو لپاره د تېرې ورځې عمومي غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هم غوښتی و خو نوموړی ورته حاضر نه شو. په دې اړه نور اورو له کابله د ناجیې ساپای په رپورټ کې.
جلسې ته د ملي امنیت د سلاحکار حنیف اتمر نه حاضرېدل د اکثر وکیلانو جدي عکس العملونه راوپارول. له دې وروسته د یک شنبه په ورځ اکثرو سناتورانو په هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې رامنځته کول د امریکا کار وباله. سناتور جمعه ګل ګیانوال په دې اړه وویل
سکه من دایش پر اتاکی د امریکایانو سکه من دا هغه وخت امریکایان وجدل ته نو چې دا تړون نو وسوي هغه وخت دایش پیدا سوندو چې دا تړون د دوستی او سره نه وسول دا تړون یو ځای دایش هم پیدا
د مشرانو جرګې غړي په داسې حال کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون بې ګټې بولي چې په لومړیو کې د ملي شورا په ګډون اکثرو چارواکو ټینګار کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د سند لاسلیک شي اوس مهال د مشرانو جرګې یو شمېر غړي غوښتنه کوي چې باید د دې تړون په برخه کې لسره کتنه وشي سناتورې ګلالۍ اکبری په دې اړه وویل
د ملي امنیت شورا باید په دې اړه ځواب ورکړي که چیرې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون عملي کیږي نه موږ ولې دا تړون لاسلیک کړ دا مو د دې لپاره لاسلیک کړی و چې د افغانانو ستونزې حل شي
له دې سره د مشرانو جرګې غړي پاکستان د ناامنیو بله برخه ګڼي او وایي چې دا هیواد د افغانانو اصلي دښمن دی د دې جرګې غړي وایي چې پاکستان حتی د ولسمشر شخصي ایمیلونو ته هم لاسرسی لري نثار حارث د دې جرګې یو بل غړی دی چې په دې اړه څرګندونې کړي
د افغانستان دولتي ایمیلونه او د جمهور رئیس ټول ایمیلونه ته پاکستان لاسرسی لري لیوی خو موږ پاکستان ته د خیانت کوونکې هیواد خطاب کوو لبل خو موږ ورته د سرور واکور کوو چې واخله موږ ته حفاظت وکړه نو هیله مند یو چې د افغانستان د مخابرات وزارت دغه سرور ته انتقال ورکړي
تر دې مخکې پاکستان په افغانستان کې د نامنیو عامل بل شوی و خو د لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات د داعش پر مسکه کې دوه تورنیږي د ملي شورا له دې لپسی سرګندونو او اندیښنو سره سره تر اوسه په کابل کې د امریکا سفارت په دیاړه سند ویلي
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو دا مشال ریډیو دا او تاسو د سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې موږ پکې سندرې هم تاسو ته ورو د کرن خان په غږ به دا یو غزل ورو
سرچینا دا د تنویر سما پسات کی سرچینا دا د تنویر سما پسات کی خدای دې مړ نکی زمیر سما پسات کی خدای دې مړ نکی زمیر سما پسات کی ہے سرچینا دا د تنویر سما پسات کی دے دی مڑ نکی زمیر سما پسات کے دے دی مڑ نکی زمیر سما پسات کے پران دور سے حساب واڑی یوں انکر دے یوں انکر دے بل منکر زما فساد کی خدے دی مڑ نکی زمیر زما فساد کی خدے دی مڑ نکی زمیر زما فساد کی Zamir zama pazat ke
اوردن کو د کرن خان په غږ مو د رحمت الله درد غزل اوریدو نه نیمه بجې کیدونکې دي د شاهین بنرینا لند خبرونه اورو.
ستړمشه د وخت مهم خبرونه په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. وسلوالو طالبانو سرچینو ویل دي چې افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت به بیا سره ګوري. د سوات په قمبر کلی کې ناپیژندل شو وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړي او د بلدیاتي انتخابات یو کاندید اکبر علي ناچار په ډزو ویشتې او وجلې دي. دا اکبر علی ناچار د وجلو پړه لاکمې وسلوالې ډلې نه ده منلې. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا صوبې پخوانی مشر سکتر اعجاز قریشي ویلي دي د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځایي ولس ته د انصاف پر کولو لپاره حکومت ته د اصلاحاتو یو جامع پیکیج وړاندې کړی دی. په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې 2 تنه وسلوال وجل شوي دي. د ننګرهار ولایت ویان احمد ضیا عبدالزی د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي دي چې دغه برید د اتوار په مازیګر شاوخوا 15 بجې د مومندری ولسوالۍ اړوند د بیلې په سیمه کې رامنځته شوی دی. د بالټیمور ښاروالۍ پرون پټول ښار کې د خلکو په تګ راتګ د لګول شوي بندیز د لرې کېدو اعلان کړی دی. او د ایټالیا د ساحلي ګارډ چارواکي وایي د شنبې او یک شنبې په ورځو د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کښتیو څخه نږدې 400 کسان ژغورلي دي. د دې ځواکونو یو ویان ویلي چې د دوی عملیات دوام لري او د دغه کسانو د هویت او اړوندو هیوادونو په اړه لا تر اوسه څه نشي ویلي.
لن خبرونه مول شاهین بنیری واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبریالې رابعه اکرم خان اورو.
ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې د صحت نړیوالې ادارې لاړخه په پاکستانیانو سفري پابندیانې لګولو نه پس پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره کوښښونه زیات کړي دي، خو د روسه پورې څه مثبته نتیجه مخې ته نه ده راغلې. ادارې وایي په ابوظبي کې د یو کانفرنس په موقع نړیوالې ادارو پاکستان کې د پولیو په صورتحال د تشویش څرګندونه کړې ده او په پاکستاني سفري پابندیانې د ساتلو فیصله کړې. ادارې وایي په دې اجلاس کې د صحت نړیوالې ادارې خیبر پښتونخوا کې صحت کا انصاف پروګرام په نوم منصوبه هم غیر تسلی بخش ګرځولې ده. ادارې سیاتوی نړیوال ادارو پاکستان ته خبرداري ورکړي که هم دا صورتحال وي نو نور سفری پابندیان هم لګی دی شي. ادارې اخیری کلی کې پاکستان ته د پولیو خاتمه لپاره سنجیده اقدامات اوچتول پکار دي. سلور وانو سبوله په دې لړ کې څه کیسه مزر نه کار نه دی اخستل پکار او دا هم پکار ده چې مرکزی حکومت پولیو مخنیوي لپاره سبو سره کومک وکړي. مشرق رسپانه خپل ادارې کلی کې قطر کې روان د کانفرنس مقصد افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ مصلحت کول دي. ادارې لیکي چې افغان طالبانو ویان سبی الله مجاهد هیت اگرچه ویلی دی چې د دې دا مطلب نه دی چې دا کانفرنس باقاعده د امن مذاکراتو درجه لري. د ادارې په وینا دا واضح نه ده چې د کانفرنس د مولا عمر منصوري حاصله ده او کنه. خو د افغان طالبانو یو وفد کې د کانفرنس کې ګډون کوي نو د دې منزل افغانستان کې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مصلحت او حکومت کې شرکت دی. ادارې اخیره کلی کې هله پکار ده چې دا کانفرنس په افغانستان کې په مستقل بنیادونو امن لپاره یو بنیاد ورکوي او باقاعده امن مذاکراتو او مصلحت لپاره بلار جوړوي. اج رسپانه خپل ادارې کلی د سند صوبې دادو سیمه کې د جنج په یو بل سه بجلی غټ تارونه غورځېدو له امله زنانه او ماشومانو په شمول د لسو کسانو د مرګ پیښه انتهایی د افسوس وړ ده. ادارې وایي د بجلی تارونه که په دادو کې وي او کاغه پیښور په شمول خیبر پښتونخوا په نورو علاقو کې دا تارونه په هر لحاظ سره سم او محفوظه پکار دي. ادارې مخکلي کې د سره سره د بجلی ستنې او ترانسفارمرې هم داسې پکار دي چې هغه د موسم شدت برداشت کولی شي او که وکتل شي نو معمولي قسمه طوفان او بارانونو له وجې د بجلی ټول نظام سیروی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني ډان رسپانې په ولیکنه کې د پاکستان او افغانستان حکومتونو ته پر ډیورن کرخه د وسلوالو پر ضد عملیاتو د لا غختلي کولو په مخه یو لړ وړاندیزونه شوې دي. بل پلو د ډیلی میل نومې ویبپاڼې په ولیکنه کې د پاکستان او هند اړیکو ته کتنه شوې ده. تفصیل فرخنده اسد اورو.
د پاکستان ډان رسپانه لیکي د موسم د بدلیدو سره په افغانستان کې او زلبیا د طالبانو په کاروایانو کې زیاتوالی راغلی دی چې دې سره به د پاکستان او افغانستان اړیکې هم د تاوتریخوالي ښکار شي. رسپانه لیکي ډیره موده پس دواړه هیوادونه له یو بل سره د سیمې د امنیت په اړه په ځینو خبرو صلاح شوي دي او په تعلقاتو کې یو ښه بدلون راغلی، خو په افغانستان کې د امنیتي حالاتو د خرابېدو سره به په دغه بدلون یو ځل بیا اثر پرېوځي. د افغانستان د داخله چارو د وزارت ویان په دې تېرو ورځو کې وویل چې د پاکستانه وسلوال راوړي او په افغانستان کې د خپلو نورو وسلوالو ملګرو سره بدامنی خوروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه بیان رد کړی. افغان حکومت داسې تمه لري چې پاکستان به په سرحدي سیمو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي، او داسې معلومیږي که چیرې د دواړو هیوادونو لخوا په یو بل د تورونو لړۍ یو ځل بیا پیل شي، نو کیدای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوا غوندې خبرې او بې باوري بیا رامنځته شي. ورځپاڼه لیکي باید دواړه هیوادونه پر پاک افغان پوله د وسلوالو د تګ راتګ په اړه کوټلې پالیسي ولري او په دغه سیمه کې د امن لپاره له زړه نه کار وکړي، ځکه چې په بل صورت کې به دواړه غاړې یو ځل بیا د کلونو کلونو په یو بل د تورونو او بې باورۍ ښکار شي. بلخوا ډیلی میل ویبپاڼه لیکي د پاکستان او هند تعلقات د ذکی الرحمان لکوي په خوشې کېدو خرابېدلی شي. لکوي چې د لشکر طیبه کمانډر دی په ممبئی بریدونو کې لاس لري، د هند حکومت غواړي ملګري ملتونه ورسره په دې اړه مرسته وکړي. دا خبره دا هم څرګندوي هند به د پاکستان لخوا د ممبئی د بریدونو غوندې د پیښو لپاره څه زغم ونه لري. په لکوي دغه مقدمات 2009 کال راهیسې روانه ده. هغه د جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید نږدې خپل هم دی. ډیلی میل لیکي د هند لخوا ملګرو ملتونو ته خط لیږلو دا مطلب نه دی چې هغه به بیا ونیول شي، خو مهمه خبره دا ده چې هند ملګرو ملتونو ته خط ولیږو، او بل دا چې پاکستان ته دا پیغام هم ورک چې باید داسې کسانو خلاف سخته رویه ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په یمن کې ځینو سرچینو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن عدن ښار ته محدود شمیر سرتیري استولي دي. که دا رپورټونه تایید شي نو دا به لومړی ځل وي چې د یمن قلمرو ته ځمکنی ځواک استول کیږي. په همدې حال کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ویان هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګڼې یو لوی ځمکنی ځواک یمن ته ننوتی دی. په دې اړه د فرانس پرس خبري ایجانس د رپورټ جزئیات له احمد تکل څخه اورو.
د یمن د حکومت مخالفو ملیشو او دولتي ځواکونو ویلي چې جنوبي ښار عدن ته لسګونه سرتیري ننوتی دي. فرانس پرس د ځینو سرچینو له قوله ویلي چې دا سرتیري د عدن د نړیوال هوایي ډګر د بیرتنیولو په مقصد جګړه کې د ګډون لپاره د ښار ته استول شوي. فرانس پرس وایي خبریالي هوایي ډګر ته نږدې یو شمیر کسان چې پوځي جامې او زغروالې خولۍ اغوستې وې او عصري وسلې ورسره وې لیدلې دي. د یمن د حکومت یو مقام چې نه غواړي نومې واخیستل شي اژانس ته ویلي چې د ائتلاف محدود ځواک عدن ته ننوتی او نور سرتیري یې پر لاره دي. له بلې خوا د عوامو د کمیټو په نوم د مخالفو ملیشو یو مشر ویلي چې یمن ته استول شوي پوځیان به د حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وسلوالو پر ضد جګړه کې له دوی سره مرسته وکړي. د مشر چې فرانس پرسې نوم نه دی یاد کړی همداراز ویلي چې نوې استول شوي سرتیري به د عدن نړیوال هوایي ډګر ته په نږدې سیمه کې چې د یاغیانو په ولکه کې ده ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته د وفادارو ځواکونو ملاتړ وکړي. د دې ډلې نورو قومندانانو هم په عدن کې د شاوخوا 300 پوځیانو حضور تایید کړی او ویلي دي چې سرتیري د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو دي. په همدې حال کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یو ویاند هغه راپورونه رد کړي چې ګنې یمن ته یو لوی ځمکنی ځواک استول شوی. احمد اسیری د سعودي عربستان الاخباریه خبري شبکې ته وویل دای ډاډ ورکوي چې د یکشنبه په ورځ هیڅ سرتیری عدن ته نه دی استول شوی، خو نوموړي الجزیرې ټلویزیوني شبکې ته وویل چې له هر امکان څخه د کار اخیستو احتمال شته. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په مارچ میاشت کې په یمن کې د حوثي یاغي وسلوالو او د هغو د نورو متحدو ډلو پر ضد چې ایران یې ملاتړ کوي هوایي حملې پیل کړې. د حملې وروسته له هغه پیل شوې چې حوثي یاغیانو د یمن د قلمرو پراخې سیمې لاندې کړې او د عدن خواته یې چې ولسمشر هادي پناه پکې اخیستې وه پرمختګ وکړ.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
د مشال ریډیو د اوریدونکو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سریلانکا د تاملیانو له مشرانو او سیاستوالو سره په لیدنه کې د هغه اقلیتي قوم لپاره چې کلونه په کورنیو جګړو کې ښکېل وو د عدالت د تامین ژمنه کړې. نوموړي په دغه سفر کې چې پرون پای ته ورسېد دغه راز په کولمبو کې د سریلانکا له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم خبرې وکړې. په دغه اړه تفصیل اورو د نوریاس نورینا.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سریلانکا د اقلیت تامیلیانو د ملاتړ ژمنه وکړه. د خبره د تامیل یو سیاستوال فرانس پرس خبري آژانس ته کړې. کیری یو ورځ وروسته له هغې چې په کولمبو کې د سریلانکا له نوي ولسمشر میتریپالا سیریسنا سره خبرې وکړې، د تامیل د ملي ائتلاف چې د دې اقلیت قوم یو مهم سیاسي ګوند ګڼل کېږي له مشرانو سره وکتل. په پارلمان کې د تامیل د ملي ائتلاف غړي سورش پریما چندران وویل دوی له کیری سره د 10 دقیقو لپاره خبرې وکړې او هغه ورته وویل چې دی به له خپله وسه له موږ سره مرسته وکړي چې پاتې مسایل هم حل شي. کیری له سریلانکا څخه په داسې حال کې کتنه کوي چې د هند په جنوب ختیځ کې پروت دغه کوچنی ټاپو ډیپلوماتیک ډګر ته د بیرته ستنېدو کلیزه لمانځي. جان کیری په سریلانکا کې د یوې رښتینې روغې جوړې د یقیني کولو لپاره سیاسي ملاتړ شپږ کاله وروسته له هغې کوي چې د 2009 کال په مۍ میاشت کې د حکومت او د تامیل بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روغې جوړې یو تړون رامنځته شو. دغه تړون په سریلانکا کې 10 کلنې جګړې ته چې پکې لږ تر لږه 1000 کسان ووژل شول د پای ټکه کېښود. د فرانس پرس په وینا کیری د تامیلیانو د اوږدې مودې پر غوښتنې تاکید وکړ چې د دغې جګړې په وروستیو کلونو کې د لادرکه شوو په زرګونو کسانو د قضیو د څېړلو لپاره یې کړې ده. د سریلانکا د اوسنی ولسمشر سریسنا ادارې ژمنه کړې ده چې هغه اداوی به څېړي چې وایي د مخکینی واکمن راجا پاکسي تر قوماندې لاندې ځواکونو تر 40,000 پورې ملکي تامیلیان وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې له هرې څېړنې سره د تخنیکي مرستې ژمنه وکړه او هم یې له سریسنا څخه وغوښتل چې هغه په سلګونو تامیلیان خوشي کړي چې تر اوسه له تورونو پرته د دې هېواد په زندانونو کې ساتل کېږي. د راجا پاکسی د لسکلنې واکمنۍ په موده کې واشنگټن دې ته نږدې شوی و چې پر کولمبو په دې خاطر چې د تامیل له پړانګانو سره د جګړو په وروستیو کلونو کې د ډله ییزې وژنې او له حقونو څخه د سرغړونو په اړه د اداو له څېړلو څخه ډډه کوي یو لړ بندیزونه ولګوي. کله چې د سریلانکا اړیکې له لویدیځ او سیمه ییز قدرت هند سره خړپړ شول، راجا پاکسی تر ډېره پیکنګ ته ځان ورنږدې کړ. لکه چې سریسنا واک ترلاسه کړی هڅه کړې چې ډیپلوماتیک تعادل رامنځته کړي او هند هم د بهرني لومړني سفر لپاره غوره کړی وو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو وګی. په دې برخه کې د نازی اقبال په غږ دا سندره تاسو ته ورو
ده. خود پختنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې روستو خو دې زوې منا اسلام دې نازمو دې پختنو څخه کلتور دې
تر اوسه سومره سکولونه ډنګ شوې دي.
په پاتا کې 1550 سکولونه چې دي تباہ کړل شوی.
آیا دا بریدونه با درنا لار اونیسی؟
دا خوار وخت کې چې ما کې دا نه خوندي کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
اوریدونکو د سیاسي او ټولنیزو چارو پوهان د پښتنو له سیاسي مشرانو او د غوی له ګوندونو غواړي چې د پښتنو ځوانانو روغي او سالمې روزنې ته پام وکړي. د چارو شنونکو همدار ازوای د هیواد ملت پال ګوندونه په خپلو نظریو او تګلارو کې باید نوښت راولي چې وکول شي د ځوانانو یو زیات شمیر خپلو لیکو ته جلب کړي. پښتنه دادا چې پښتانه ځوانان ولې د پښتون کام پرسته ګوندونو پر ځای نورو سیاسي ګوندونو او ډلو ته لار مومي؟ د جواب لپاره به د اسرار عالم مومند دا رپورټ وورو.
کارپوهان وایي په پاکستان کې تر اوږده وخته پورې ځوانان له ډېرو اسانتیاو محرومه پاتې شوي او اوس غواړي چې په لنډه لار د پرمختللې نړۍ له ځوانانو سره په سب کې ودرېږي. نو ځکه دغه ځوانان د هغو سیاسي ګوندونو په نارو دوکه کیږي څوک چې ورته د بدلون د راوستو دعوې کوي. همدار زمان الله خان مومند چې په پېښور کې ژوند کوي او د ترکین صاحب د ځوانانو د څانګې غړی دی وایي هغه پر دې له یاد ګوند سره ولاړ دی چې عمران خان به بدلون یا چینج راولي.
عمران خان په دې وخت کې هغه زموږ د مستقبل سوچ کوي، هغه د الیکشن سره هغه نشته. زه راغلی دوبۍ ته، دوبۍ کې به کوم چې زما ملک یا منی زما ملک کې کاروبار نه شم دلته صرف دې وجه عمران خان سپورټ کو.
خو د پېښور د سیمې یو بل ځوان او د ترکین صاحب پخوانی کارکون شاهنشاه خان بیا وایي چې عمران خان د خپلو ژمنو په نو پوره کولو سره دوی سخت مایوسه کړي دي.
ما څه صرف یو کنفیوژن دی چې زموږ بس کېږي. زما سره زما کلاس فیلو تقریبا 120 انجینیر دي، موږ خپل پروفیشنل انجینیر یو، په موږ کې دوه کسان ته جواب ملو شوی دی، هغه بهر ملو شوی دی. په پاکستان کې دنه موږ ټیسټونه ورکو کلیر کو او چې بیا پته اوریږي په سفارش باندې کسو شي.
بل خو په پیښور کې د امینشتل ګوندز د کونکو د سازمان مشر طارق افغان بیا وایي پښتانه هم پرسته ګوندونه د پښتنو پر ځمکه امن غواړي. هغه دا هڅه کوي چې پښتنو ته تعلیم، روزګار او خپل حقونه ورکړي. نو د په خبره هغه ځکه له ملت پالو سره ولاړ دی.
زه د بچا خان د نظریې سره د دې وجنه ملګری یم. د بچا خان د پښتنو د حقوقو خبره کوي، د جدي خبره کوي، د ټولو د برابرۍ خبره کوي. موږ ځکه په دې پسې روان یو چې دا پښتانه په هر محاظ دې سره زیاتی شوی دی چې موږ د دې حقوق د دې وسایل
د ټولنیزو سیاسي چارو کارپوه خادم حسین وایي په پاکستان کې د تعلیمي نصاب او نورو یو شمېر وسیلو سره غیر سیاسي کړل شوي ځوانان د پښتنو کم پرسته ګوندونو پر ځای ترک انصاف او نورو خلاصي سیاسي ګوندونو پسې روان دي.
چونکی زمونږ تعلیمي نظام کې دا خبره هنرونه لکانو جنکو ته ماشومان ته نوی نسل ته چې هغه یو خبرې تجزیه وکړي، دغه تحلیل کی د یو عمل او پیجنی.
خو په اسلام آباد کې د خاجزن مستری پروفیسور وقار علی شاه بیا وایي پښتانه کم پرسته سیاسي ګوندونه په خپلو نظریو کې نو وخت نه لري، نو ځکه ورسره ځوانان نه ودرېږي.
د ګوندونو ته خو په کار دار چې خپل ګوند د کوم پارټي ایديالوجي چې د په باندې موږ ګوند غوړو کی او چې څو ځوانان وړي هغه سیمه ته پکې شامل کی. مکنن سره خو د ټکنالوژي خبرې دي، تعلیم خبرې دي، ووکیشنل سکلز دي، نو دا کیسه هم د خبرې د عمق کې کنه. دا به چرته تاسو وانه ورې چې د تعلیم طرف ته خاطر د روزګاری د زیات دغه دی مکان دا چې پروګرام دي ور سره.
یاد کار پوهان پر دې عقیده دي چې یو خو ملت پال سیاسي ګوندونو لره په سمتوګه د خپل ځوانانو روزنه کول پکار دي، نو بل خو د پښتنو ځوانانو هم ذمہواری جوړیږي چې په نورو پسې د تلو پر ځای د خپل علم او زده کړو په رڼا کې د خپل مشرانو اصلاح وکړي.
میډیا او ځوانان
خاطر کپ ته خبر کیه په کوټه کې په اصل کې ټي وي دزک ډېر ورو خو چې کله فاټه تل لا شو کله کې موږ ټول خلک ریډیو اورو.
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادر دی او نو شریف ته خبرې په سره خت شي دي.
د مشال رادیو 19 خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدار چې
کم خلق دا حکومت سپورٹ ور کوي ا د حکومت تعریف بین گئی او ج کم دا بیا مطلب د بل طرف فاننگ ور درې می ا بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدې دا صدې دا خبره کوي
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سٹیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خست دي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم څلور بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ
د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور اوسیدونکي په ښار کې د گاډو او په خاصه توګه د رکشو د شور او تیزو هارنونو لامل شکایت کوي ډاکټران وایي د گاډو شور خلک پر رواني ناروغۍ وخت کوي د پیښور ټرافیک پولیس بیا وایي د گاډو د هغو چلوونکو پر ضد قانوني کاروایی کوي چې دوی په خبره بې ځایه هارنونه غږوي او خلک تنګوي د پیښور پرې د ځلان یوسفزي رپورټ اورو
دا د پیښور په خیبر بازار کې د گاډو شور دی چرته چې دروازې د زرګونو په حساب موټرې بسونه او رکشې زیرازي محمد سلیم چې تیرو لسو کالو راهسې پیښور کې تازه میوه خرڅوي وایي چې ښار کې تر ټولو زیات شور د رکشو وي چې ورسره زیاتره وخت د په سر درد وي
دا رکشی دی زیات ایم دی شور ایم زیات دی شل گاڑی منور روانی دا غو آواز بوا نوری او چی یورش خپ کی روانی کرا دماغ ختمی رو با دماغ بری بوجی دڑ بای پی سڑے کمزوری کی گی ما
پنځوس کلن تیمور خان چې پیښور ښار کې دیاړي مزدوري کوي وایي چې په ښار کې د گاډو د شور له وجې دی د آرام لپاره دارو درمل کوي
ارنونه وی دا واز وی دره باندې ډیر بد لګیږي نو دې تر د مونږه دماغ ټول اور د شنګیږي مته به ما هم یو ګولې واجو واغې سره مونږ دماغ لګیږي څار شنو بیا ته کې اگر واج
د خیبر ټیچینګ هسپتال ډاکټر الینا بادشاه وای چې نایس پلوشن یا د اواز الودګي د نفسیاتی یا د رواني ناروغو سبب ګرځي
دی شور شرابي کې ټایم تیرین او کال دوه کال پس پینزلس کال پس بیا کی ډیپریشن رات لشي کی اجیټیشن رات لشي اغه لزر په وړي وړي خبره باندې غوسه ورزي او زیات اریټیبل شي نو دی وجه نه دا نه صرف د اغه بلکې ای سره کوم د نور خلکو تعلق وینو اغه ور سره بیا افیکټ کیږي ځکه چې په نور خلکو باندې وړه وړه خبره باندې غوسه کیږي په وړه وړه خبره باندې بجګړه کوي نو دی وجه نه اوورال یو سایکیاټریک پرابلمز دی بیا ډیر زیات کیږي
د ټریفیک پولیس اس ایچ او لالزاده وایي چې د تیزو هارنونو او شور جوړونکو گاډو پر ضد دوی قانوني کاروایی کوي او ځینې وختونو کې ډیر شور جوړونکو گاډي پټانه کې هم بند کړي
یو سیزم داسې نشته چې په قانون کې نشته اې دغه فټنس سرټیفیکیټ چې کال شپږ میاشتې پاس دا گاډي فټنس سرټیفیکیټ یا باقاعده موږ روټین سره چک کوو چې چا فټنس سرټیفیکیټ نه دا غي د فارم یا هم قانون شته هغه موږ اکثر بندو دا غي کاغذ موږ پر ایم وی ټیکن کوو او ایم وی ته چې تر کومه پورې غني تر نه پورې هغه ته کاغذ نه ملاوي کې گاډي نشي چلولې
د پیښور د صحت د پوهاندو تر مخه په یاد خار کې نا امنه هسه هم د اوسیدونکو په نفسیاتو بد اغیز کړی دی او د دې برسېره په خار کې د گاډو او رکشو د شور او ضرورت تیزو هارنونو لوجی ورستر وځه د نفسیاتو یا رواني ناروغانو پښمیره کې سیواواله کیږي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونې د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
اوریدونکو د خیبر ایجنسی د جمرود یو پیژندل شوی شاعر او څیړنکار پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی په دې ورستاو کې د پښتو ژبې د وتلي شاعر ادیب او فلسفي امیر حمزه خان شنواری د ژوند او انسانیت پر فلسفه د پی ایچ ڈی مقاله بشپړه کړه دا چې نوموړي په دغه مقاله کې د ژوند او انسانیت په اړه د حمزه بابا افکار په څه ډول څېړلي او کوم مهم ټکي ترې اخیستي په اړه د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شنواری دا رپورټ اورو
پروفیسر اسلم تاثیر پردی وای چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسانیت لا ډیره ترجیح ورکړې ده
هغوی په نظر کې انسان عظیم دی حمزه بابا دا وای کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی چې غالب انسانیت کا انسان دا دی لکه بابا هو دا وای چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري نو دا حمزه بابا پیغام دا دی چې انسانیت تدې قدر بسترګه قتل پکار دی.
پروفیسر اسلم تاثیر پردای وای چې حمزه بابا د فلسفه مطابق ژوند مسلسل حرکت نامه ده.
ژوند ته وګوره، ژوند څه دی؟ هما کار دی، هما کار دی. هغه ژوند په مرګ حساب دی، په دنیا کې چې بیکار دی. چرته چې حرکت دی ژوند دی، چرته چې حرکت نشته دی ژوند جمود مونته دی. عمدغه د حمزه بابا پیغام دی چې ژوند دی ځان لپاره نه، د مخلوق د خیګړې لپاره تیرول پکار دی په کائناتو کې.
د خیبر سیمې او بل لیکوال او شاعر نفیس پردی وای چې د حمزه بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې پیژدي کول یو ګټوره اضافه ده او نوې کول به ترې ډیره استفاده حاصل کړي.
یقینا چې د مکالې سره یو خدا چې د مونږ چې کوم نوې نسل هغه ته به یو لار د هغې نه میلاو شي، چې هغې که مخکې سی او داسې شوق لري نو هغې دغه شانتې پیژدي کولی شي. داسې شخصیتونه شته په خاوره کې، په دې وطن کې، چې هغې په هغې باندې دغه تحقیق کولی شي. او دویم دا چې د حمزه بابا په حواله باندې د مونږ راتلونکي نسلونه، مونږ موجوده نسلونه خبر کړی شي چې هغې د شخصیت کم کم اړخونه دي.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی زیاته کړه چې امیر حمزه خان شینواری د ژوند فلسفي مقصد مینه او محبت دی.
دا ښه اخلاق، ښې لارې او رڼا لارې متعین کوي. دا د اخلاقو تقاضا لري، حسن سلوک تقاضا لري، د امن، د ورورولۍ، د محبت. زما سره چې پېښور پوهنتون په دې خبره رضا شو، نو د هغوی هم پکې مین مقصد دا و چې مونږ د دې صوفیاو فکر د خلکو ته ورسوو، او دغې فکر په برکت په دې خلکو کې د امن، ورورولۍ او د مینې، محبت جذبې پیدا شي او هغه عملي کړي.
یاد دې وي چې د امیر حمزه خان شینواري د ژوند او فن په بیلابیلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي. او پوهان وایي چې په موجوده وخت کې د ارواښاد په ژوند، فن او افکارو باندې د لا نور کار کولو ته ضرورت دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دې شیبو کې هم د حمزه بابا غزل د خیال محمد استاد په غږ تاسو ته ورو تر غیر استاد د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
د سبا په تګزر په چمن بیا په چمن کې رنگارنګونو چمن کے رنگ رنگ نو دس باد گزر پشم دینیا سے خبر لنا سچنا سی دینیا سے خبر لنا زچنا سی دنیا سے خبر لنا زچنا سی دنیا سے خبر لنا زچنا سی ستا دست کو بلا واخلم ناز پر ماتا چمن کے رنگا رنگ نو دس باپ گزر پچمنگ غلط بلا بخت چاہ فریاد زلخ بلا بخت چاہ فریاد کرم زلخ بلا بخت چاہتا فریاد کرم زلخ بلا بخت چاہتا فریاد کرم چھ پر نیرا تم خون نشاکا پچمن کے رنگا رنگ نواکا دس باد گزر پچمن گاکا
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله که سپلای مو په خوب وره نو تبو ادا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په سډول اغیزمنې کړې دي
حالات څه دي سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختگ لپارا چه کیگی؟
امارت با خیده روان ده بایی که دا موسیقی دا پارا بیلی و شاندار زیده انشاءالله دا مسئله با الله خلی
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه